Tırşne Osmanlandi.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم ترشنا اسمان لاندې خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هر کله کوم د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. 2023 کال په ختمېدو دی، یوازې یو ورځ ورته پاتې ده. دا کال د افغانستان لپاره د طبي پیښو له نظره څنګه کالو؟ د دې کال په اکتوبر کې په هرات کې زلزلې پیل شوې چې ډېرې ورځې دوام وکړ. په دغو زلزلو کې شاوخوا 2000 تنه مړه شول او لسګونه زره خلک بې کوره شول. د افغانستان پر ګڼو نورو سیمو د وچکالۍ ناوړه اغېزو سیوری غوړولی و. افغانستان له ډېرو کلونو راهیسې له وچکالیو سره مخامخ دی. د څو لسیزو پخوا په شان ورشتونه نه کیږي او دا په داسې حال کې ده چې نفوس زیات شوی او خوراکي موادو ته اړتیا هم ډیره شوې ده. د طبي پیښو له کبله د افغانانو د کړاوونو پیټۍ له پاکستان او ایران د سلګونه زره افغان کډوالو ایستلو نور هم دروند کړی دی. په دې خبرونه کې به نه یوازې د تیر کال طبي پیښو ته کتنه وکړو، بلکې په دې به هم خبرې وکړو چې څنګه د پیښو په مهال د سرومال د تاوانونو د کمیدو لارې چارې وسنجوو. زموږ د خبرونه میلمانه دی د اوبو او بندونو متخصص ښاغلی نظیم سمون او همدارس د اوبو د مدیریت څیړونکی ډاکټر نجیب الله سدید چې په جرمنی کې میشته. لومړی ښاغلی سمون، تاسو په نظر 2023 کال د طبي پیښو له نظره د افغانستان لپاره څنګه کالو؟
سلام چروان صاحب، تاسو ته او د رادیو درنو اوریدونکو ته 2023 کال، بلکې تر دې مخکې کتیر دوه درې کلو ته وګورو، په افغانستان کې د طبیعي پیښو له کبله همدارنګ د چې البته سیاسي پیښې هم ورسره مل شوې، دغه زیانونه بیخي آفات بیخي زیات شول. یو د وچکالۍ مسله وه چې په تیرو درې کلو کې مونږ په افغانستان کې د پرله پسې وچکالۍ شاهدانو او د هغې سره بیا جوخت په افغانستان کې سیاسي تحولات چې بشري ناورین هم ورسره یوځای سو، دغه کړکېچ یا دغه بحران نور هم تشدید کړ. افغانستان خو معلومه خبره ده چې د وچه جغرافیا یا وچ اقلیم کې ایثار ملک ده، او هر کله چې په دغه ساحه کې یا په دغه سیمه کې کوم وچکالي راغلې ده نو هغه تر ټولو زیات زیان چې اړولی ده هغه کلیوالي سیمو ته اړولی ده. په داسې حال کې چې د افغانستان 90% نفوس چې دغه په کلیوالي سیمو کې میش ده او د کلیوالي سیمو د کلیوالي خلکو هغه د معاشیت اصلي سرچینه چې ده هغه کرنه او مالداري ده. نو په هغه صورت کې چې وچکالي دغه خلد نش کولای چې د خپل د ورځنی معاشیت لپاره منابع په لاس کې ولري، له دې کبله افغانستان بیا په داسې وضعیت کې له ناورین سره مخ کیږي. او پر دې سربیره چې وچکالي و وچکالي خو تیرو دوه کلونو کې دغه وچکالي په افغانستان کې ستا په منطقه کې وروستۍ زلزلې چې په هرات کې وسوې دغه هم ډېر زیات، یعنی د افغانستان په تاریخ کې هغه تر ټولو قوي زلزله چې سب سوه د فکر کوم 1990 کال نه را په دې خوا چې وروستۍ قوي زلزله په هرات کې په تخار کې سوې وه، تر هغې وروسته دا تر ټولو قوي زلزله وه چې ډېر زیات تلفات یې واړو، یعنی له انساني تلفاتو له اړخه او هم دغه د شدت له اړخه قوي هغه وه. او پر دې سربیره یو بل نورین چې اوس تازه افغانستان سره لاس او ګریوان دغه دی د اډوالو د راشړلو نورین دی، یعنی هغه کډوال چې زمونږه تقریبا شاوخوا 15 میلیونه یا تر دې زیات یوازې 15 میلیونه افغانان یوازې په پاکستان او ایران کې میشتي، او د دې یو برخه د اوس پاکستان عملاً د خپل هیواد نه د افغانستان په لور خپل وطن ته یې اخراجي. نو دا په ټوله کې ویلی شو چې 2023 کال د افغانستان لپاره د خصوصا د بیوزلو افغانانو لپاره ښه کال نه و، او په داسې حال کې چې په افغانستان کې یعنی امکانات ډېر زیات محدود دي. په وګورو د حکومت په سطح هم د پیښو ته لازم رسیدګي نه کیږي ځکه چې دا خو کافي امکانات غواړي. نو له دې اړخه د افغانستان اسې پذیري بیخي زیاته وه، او بیا هم ویلې نشو چې راتلونکي کال وسنګي، البته تر اوسه پورې د اوس چې د اورښتونو موسم ده، یعنی ژمی ده په افغانستان کې، هغه نو په همدغه چټکل کې د اورښتونو نه دي سوي، نو د راتلونکي کال لپاره هم موږ نشو کولای ووایو چې د اورښت له اړخه به څنګه کال وي. همدارنګه ایران سره هم زمونږ د ماجرینو د سرنوشت مسله معلومه نه ده، که چیرې ایران په داسې یو اقدام لاس پورې کوي چې هغه هم ملاغه زین افغان مهاجر را شړي، نو کېدی چې دغه نورین نور هم تجدید شي.
بله ډیره مننه سمون صاحب، لطفا موکو. ډاکټر صاحب سجید، ستاسو په نظر استاد شاغل سمون ویل چې وچکالی په دې کار کې هم ډیره وه، ورتیرو کلونو سره څنګه مقایسه کوي؟ فکر کوي چې دا کال تر ورتیر کال هم دی وچکالی له نظره شدید و د افغانستان لپاره؟
مننه خپل سلامونه تاسو ته او سمون صاحب ته وړاندې کوم، او ټول اوریدونکو ته هم خپل سلامونه وړاندې کوم. ګورې سیلابونه داسې دي چې کله یو وچکالي له یو کال نه دوم کال ته غځېږي، او دریم کال نه دا بیا د هغه اغیزې د هغه تاثیر بیا څو چنده کیږي، ځکه چې په لومړی کال خو تاسو له یو ښه کال نه وچکالي کال ته داخلیږي، خو بیا به دوم او دریم کال کې متاسفانه بیا تاسو له یو وچ کال نه بل وچ کال ته داخلیږي، نو ځکه تاثیر یې څو چنده کیږي. متاسفانه زموږ هیواد اوس په دریم کال یو ډیر شدید وچکالي کې قرار لري، چې ډیر زموږ زراعت او کرنه ورڅخه اغېزمن شوي دي. لې وچکالي خو هغه بل تاثیرات چې مونږ لیدلې دي په سږ کال کې، هغه د شګو طوفانونه وو. دا طوفانونه په د غرب د افغانستان په غرب کې سابقه لري، هلته یو د بادونه یو دهلیز د جغرافیې له لحاظه تشکیلیږي، خو سږ کال زموږ په شمال کې هم دا طوفانونه ډېر شدید وو، او دا طوفانونه ځان سره شګي او خاورې او دوړې حتی تر کابل او حتی تر پېښور پورې انتقال کړه. او دا یو بل
استاد دې دلیل څه دی؟ دلیل دا ده چې وچکالي وه، ډېرې ځمکې په دښتو بدلې شوې، دا و که څه؟
بالکل، کله چې تاسو وچکالي ولرې نو د ځمکې هغه پوښ، هغه نباتي پوښ متاسفانه متضرر کیږي، هغه بیا خاوره د تخریب په مقابل کې نشي ساتلی، نو تخریب د باد په واسطه زر صورت نیسي، هغه بیا ډیر خاوره په هوا کې ځان سره انتقالوي. هغه بل موضوعات دا و چې د اوبو د کمښت له امله زموږ د هیواد همسایګانو سره لانجه و. په اول په سال کې د اول سکال مونږ او تاسو د ایران سره په لانجه کې واوښتو، او هغه د هلمند سیند د اوبو د کمښت له امله و. او بیا دا لانجه عمره هغه وخت حل شو چې ایرانی پلاوی هلمند سیند ته حیات راولېږه، هلته اندازهګیري وکړه، او هغوی هم په دې پوه شو چې دلته تر 90% اوبه لږ شوي دي، او یو ډېر وچ کال دی. هغه مونږ او تاسو ګورو چې بل موضوع چې ډېر ماتره و، هغه د ملخانو ډېر بې ساره رشد په شمال او شمال ختیځ کې. د ملخانو هم ډېر اغېز په زراعت او کرنه باندې دی، ځکه چې کله وچکالي وي بیا ملخانو هم ډېر په سری توګه رشد کوي، او هغه لږ زراعتي تولیدات هم چې وي هغه متاسفانه متضرره وي.
ډېر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسې زموږ اخلاقي راډیو اوري، دا ترشنا اسمان لاندې پروګرام دی. په دې خپرونه کې د تیر کال هغو طبیعي پیښو ته کتنه کوو چې په افغانستان کې نسبتا ډېر خلک اغېزمن کړل. د اوبو او بندونو متخصص نظیم سمون او همدارس د اوبو د مدیریت څېړونکی په جرمنی کې میشت ډاکټر نجیب الله سجید زموږ میلمانه دي. که تاسو هم غواړئ چې زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنه وکړئ، د واتس اپ شمیره اعلانوم، وروسته ټلیفون راته وکړئ، د واتس اپ له لارې له موږ سره تماس ونیسئ. 00 دوآویا دریسوا یواتیا یولس دا شپیر بیا ووري 00 څلور سوا شل 200 دروشت 00 اته یوسلو یولس شاخله سمون د وچکالی مسله لډیرو کلونو رئیس افغانستان ته ورلغاړې ده د مخنیوي کومه چاره یې هم شته؟
بله، وچکالی خو چې دا ټول طبیعي آفات چې دي هغه د په ډېرو مختلفو هېوادو کې د خبرداری سیستمونه دي، یعنی آمادګیانې ورته لدی هغوی، که هغه زلزله ده او که هغه سیلابونه دي، که هغه وچکالي ده او که د اقلیمي تغیرات او نور منفي تاثیرات دي، د دې لپاره تدابیر شته. خو متاسفانه افغانستان کې دا تدابیر بیخي کم دي، ادا شي وي په نشت حساب دي، ځکه زمونږ وضعیت د نورو نه ډېر زیات متفاوت ده. مثلا د وچکالي لپاره په نورو هیوادونو کې هلته د هر کال اړوند ادارې چې هغه د اوبو د برخې د تنظیم یا د اوبو د مدیریت ادارې، هغوی وضعیت ته په کتو باندې د راتلونکو څو کلونو دپاره وضعیت تحلیلوي، د غمارو ارقامو په اساس باندې بیا خپل تدابیر نیسي. او هغوی ته معلومیږي مثلا چې کوم کال کې که هغه زیات آبي کال وي اوبه باراني کال وي، هغوی خپل تدابیر لري. کوم کال کې چې آبي کال نه وي اوبه کمې، هم خپل تدابیر لري. نو په مجموع کې داس تدابیر څه چې کولی سو د هغې په اساس د وچکالۍ اغېزې راکمې کړو. البته مطلقې اغېزې له منځه نه سو وړلی، ولې اغېزې راکمولی سو. مثلا افغانستان چې د کال دولس میاشتو کې یوازې 15 میاشتې اورښت لري، مونږ کولی سو چې هغه اورښتونه چې په دغه موده کې کېږي، مونږ هغه د هغه اوبو د ذخیره کولو دپاره لازم زیربنا یا تاسیسات یا بندونه جوړ کړو. یا همدارنګه هغه طبیعي یخچالونه چې زمونږ له وخت مخکې اوبه کېږي، او هغه مونږ د هغه په اساس کولی چې بیا د کال په اوږدو کې په خپلو سیندونو کې اوبه ولرو، نو د هغه اوبو د مهار دپاره د هغه اوبو د ذخیره کولو لپاره هم تدابیر شته. ده یا دا چې د اوبو د مصرف په هغه کې د تغیراتو دپاره ځینې تدابیر مدیریتي او ځینې هغه مسایل شته دي چې تر لاس لاندې ونیول شي، تر څو هغه د وچکالۍ د اغېزې راکمې کړي، اثرات یې راکم کړي. نو متاسفانه په افغانستان کې داسې تدابیر نشته دي، ولې هر کال که مخکې سدي صاحب اشاره وکړله، کله وچکالۍ چې په لومړی کال پیلېږي هغه اغېزې چې بیا دوم کال ته غځېږي هغه اغېزې څو چنده زیاتېږي. مثلا په تیرو درې کلو کې چې وچکالۍ په افغانستان کې دا اوس هم دوام لري، دغسې یوازې سږ کال مونږ په لویو ښارونو کې ځمکې لاندې د اوبو د سطح د ښکته کېدو شاهدانو په کابل کې، یعنې چې زه خپله د دې ښار اوسېدونکی یم، زه ګورم چې سږ کال اکثرو مناطقو خصوصا په مرکزي سیمو کې خلکو ژورې څاګانې تر سل نه پورته، یعنی تر 150 متره ته تر 200 متره پورې ووهلي، چې دا کېدای شي په تاریخ کې بې ساري هغه وي. نو دا چې کسه کال بیا د اوس چې د ورختو موسم د کورختې ونیسي، نو راتلونکی کال بیا هم دغه وضعیت ممکن د تیر کال په نسبت نور هم نغسی وخیم سي. نو متاسفانه د دې لپاره زموږ په هیواد کې خاص لازم تدابیر نه سم، په نورو هیوادونو کې څه دي غوی وضعیت پیشبینی کوي، د میټرولوژیکي ارقام او هیدرولوژیکي ارقام په اساس باندې هغه تدابیر نیسي. نو زموږ خو دغه کوسنۍ کړکی چې د یو بودی نه د څو بودی ده، کاغه د اوبو کمخ ده، کاغه سیلابونه دي، کاغه خاکبادونه دي. اوس سکال یوازې زما چې په یاد راځي درې څلور ډېر قوي خاکبادونه د افغانستان د شمال ختیځ نه چې د قرقوم دښتې او د مرکزي اسیا هیوادونو نه به دغه بادونه رالو تا تر کابله پورې اغېزې رارسېدلې. یعنی دا لومړی ځل ده چې زه داسې یو وضعیت ګورم د خپله د اقلیمی تغیرات او د منفی اغیزو مغناور هغه دي تاثیرات دي. همدارنګه مونږ د هوا کې یعنی فوق العاده تغیرات ګورو، یعنی اوس کابل کې جمعه ده، جدي میاشت ده، په جدي میاشت کې هوا ګرمه ده، دا خپل هم په د اوبو په منابعو تاثیر لري، هم په روغتیا باندې تاثیر لري، هم په مجموع کې اکولوژي باندې تاثیر لري. د هوا ککړتیا یو بل ډیره لویه ستونزه ده د افغانستان لپاره. په داسې حال کې چې افغانستان د اقلیمي تغیراتو یعنی د هوا د ککړتیا یا د هوا د تودوخې عامل نه ده، بلکې قرباني ده. مونږ په دغه کې ډیر کم فیصدي سهم لرو د نړیوالې د هوا په ککړتیا کې. ولې تر ټولو ډیر متاثر هغه زیانمنون کې یعنی هغه سي پذیرې ترې مونږ یو. نو زمونږ دا مشکل چې سو بودی د څوړخونه لوي متاسفانه بیا زمونږ امکانات هم کم دي، او په دې برخه کې چې هغه کوم مالی امکانات ست دي مثلا نور هیوادونو ته هم مساعد دي مونږ هغه ته لاسرسی نه لرو. همدغه د اقلیمي تغیراتو په برخه کې نړیوال بنسټونه د کال تر 15 میلیارد ډالر پورې د اقلیمي تغیراتو له وجې متاثر هیوادونو سره کومکونه کوي، مګر مونږ متاسفانه د کومکونه نشو ترلاسه کولای. نو دغه مسایل دي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. فکر کوم یو اوریدونکی لرو، اول به دته ورشو. مهرباني کوئ تاسو له سټوډیو سره وصل یاست.
سروان صاحب سلامونه.
وعلیکم السلام. مهرباني
سروان صاحب، دلته خو یو خو وچکلی پروش کړل، مل بارانونه وسو بل وسل ته خلک بس یو نیم سل متر 200 متر د سی برمی وی بس هم داسې وبدي نه راکاج بالا هنداري وټ ډيري، او په خو خو دسی و چې دا مل به بارانونه وسو وسم داسې ګرځي غبار دوړي بشیم نسته، او د بندو دغه خو څوک داسې سر نه خلاصي چې سی لا بمراسي وبې زاینې دمي، او داسې بس رواني بالا خپل پر مخ روان چې باران وسو بولاړ سپیری، او زه برمو ته چغیدل دي بس پر یو چیرې د کبانې و برمو وی بالا هم داسې وبره کاجګر دورا دا ستونزه د بالا بس
بله. کله شو وس لکم زاینه خبرې کوي لکم ولایت نه
د پرانه مسارمان
شاسب ډیر مننه ارمانونه مو پوره شه. ډاکټر صاحب سدید، دوی ته تاسو څه وایس د دې برمو مسله ډیره عجیبه مسله ده، کابل نور شهرونو کې هم چې د اوبو سطح ټیټه شوې ده، خلک له برمو سره تړي دي، اوبو له بدریغه استفاده سره تړي، په کلیو په ډیرو اطرافي سیمو کې بیا هلته ژورې برمی کیندلې دي، څاګانې کیندلې دي، او اوبه داسې بې ضرورته حتی وایي راباسي. په دې اړه څه وایس خلکو ته ستاسو سپارښتنه څه ده؟
ډېره مننه. متاسفانه دا ناورین ده، ځکه چې تاسو وګورئ په افغانستان کې د ډېرو ښه کیفیت لرونکې ځمکې لاندې اوبه نه استفاده کیږي، او په یو کیلو بانجان رومي د تولید لپاره تاسو 300 لیتر اوبه ته ضرورت لري، او هر لیتر اوبه هم 10 افغانۍ قیمت لري. اوس تاسو وګورئ یو کیلو بانجان رومي په کابل کې 10 افغانۍ خرڅېده. دا متاسفانه د پایداری له لحاظ د منطق دغه د زراعت دغه منطق له لحاظ چې باید تاسو باید ګټه وکړي، خو متاسفانه دا په تاوان کې روان دي. خو خلک اوس داسې فکر کوي چې دا زمکه لاندې اوبه دي، دا نه خلاصيږي، او دا ټول لپاره دا متاسفانه ډېر یو غلط تعبیر ده. د زمکه لاندې اوبه هم خلاصيږي، او زمکه لاندې اوبه چې کله خلاصي او سطح راټیټ شي بیا دا څنګه ناورینونه لکه چې د زمکه اغا سطح بیا ناشته کوي، په زمکه کې درزونه را پیدا کیږي، دا ډیر غټه ناورین بیا را منځته کوي. متاسفانه دغه تاثیرات زمونږ خلکو ته دومره واضح نه دي، او هغه په دې باندې نه پويږي. زمونږ او تاسو همسایا ملک ایران په خوا په دغه مسیر کې روان شوی دی، هغه ته کومه هغه ته ځیر شو، نو د ایران د تهران په هومه کې د نګدی کې د زمکه ناشته آلتا تر 2 سانتی متر په کار کې ده، او په زمکه کې ډیر غټ درزونه هم ایجاد شوی دي. او مونږ او تاسو هم لري نه یو چې په د کابل او په یو شمیر غټو شهرونو کې هم په اطراف په ولایاتو کې په زمکه کې درزونه ایجاد شي، او دغه درزونه بیا تمام زیربنایي خوانځي او تراکونو ټول ته زیان ورسوي. نو دا ناورین متاسفانه په افغانستان کې دا یو علت چې دا ناورین له کنټروله وتلې دا غا دا چې متاسفانه په افغانستان کې یو خو زموږ قوانین په دې باره کې ډیر ضعیف دي او ډیر ناقص دي، او بل د قوانینو تطبیق متاسفانه موږ او تاسو مشکل لرو. په افغانستان کې باید داسې قوانین وي چې د ځمکې لاندې اوبو د استخراج نه مخنیوي وکړي او کاهش ورته ورکړي، او په بدیل کې باید خلکو چې د ځمکې لاندې اوبو باسي باید دوی بیرته د ځمکې لاندې اوبو تغذیه کړي، ځکه که تغذیه نشي بیا د اوبو سطح ټیټیږي او بل اخره خلاصيږي.
په څه ډول تغذیه کولای شي؟ دا ډیره مهمه خبره ده چې څه ډول کولای شي چې تغذیه یې کې.
بالکل تغذیه ډیره اسانه ده. مونږ او تاسو په اطراف کې دندونه جوړول شو، مونږ او تاسو د خندقونه باسل شو، دا ډیر په اسانۍ توګه د کوچنۍ بندونو ډیر ښه ګټور تمام شوی دی. مونږ په هیواد کې کوچنۍ بندونه ډیر داسې ساده تخنیکي جزئیات لري، داسې مغلق نه دي، له ساده وسایلو او موادو څخه مون کولای شو چې داسې بندونه جوړ کړو، خندقونه وباسو، خندقونه وکیندو. په اشهر کې هم دا کیږي، او دا که دا نه وي که مونږ او تاسو دا بیلانس د استخراج او د بیرته تغذیه برابر نه کړو، نو مونږ او تاسو د یو ناورین خواته روان یو. متاسفانه په ډېرو ولایاتو کې دا ناورین له لاسو کالو په دې خوا شروع شوي دي، او دا متاسفانه ښه زیری نه دی زموږ هیوادوالو لپاره. باید په دې باندې پوه شو چې ځمکې لاندې اوبه خلاصیږي، او باید چاره یې له همدا ننه وکړو.
بله سیب، ډېر زیاته مننه سمون سیب. همدغه سی کندی بولی، هر څه چې بولی، د جمهوریت په وروستي کال کې په کابل کې عملی شول، او د طالبانو حکومت هم په ځینو ساحو کې ویلي دي چې همداسې کندی وباسي چې د باران اوبه ذخیره شي، یا واورې هلته واچوي چې د ځمکې لاندې اوبو زیرمې بیرته ډکې شي. دا څومره مؤثرې دي؟ آیا تر مخکې چې کوم دا کار شوی و څه نتیجه یې لرلې ده او که نه؟
د جمهوریت په آخرو کې خو دغه د کرونا وبا په مهال چې کله قرنطین راغی، ډېر خلک وزګار شول. بیا دلته د ملي پراختیا شرکت یوه طرحه وړاندې کړله چې څنګه کولی شي د کابل ښار د واټر شیډونه یا دغه شیلې چې دي کله چې بارانونه کېږي ورخت کېږي دغه د اوبو جریانونه جوړوي، نو دا باید په هماغه غرو تپو کې کندې ورته وویستل شي. نه یوازې دا چې هغه د اوبو د شدت به راکم کړي، بلکې ځمکې لاندې اوبه به هم هغه کې تغذیه کړي. ولې دا یو کوچنۍ هڅه وه، یعنی سراسري نه وه. نو په دې اساس مونږ نه شو ویلی چې د دې اغیزې به ډېرې زیاتې مثبتې وي یا ملموسې وي، خو ښه پیل وه. نو بل مسله په د ښار په ښاري سیمو کې هغه د مصنوعي ریچارج یا مصنوعي تغذیه میتودونه دي چې هغه د دفترونو او عامه تاسیساتو دننه جذبي څاګانې استعمال کیږي، بیا د باران اوبه هلته سوکیږي، جذبیږي. دا ډېر ښه میتودونه دي، خو دا یوازې زمونږ درد نشي دوا کولی، ځکه دلته په کابل ښار کې او په نورو لوی ښارونو کې که هرات او که مزار د ننګرهار ده، دلته غټ مشکل هغه د اوبو د مصرف او بیرته د ریچارج ترمنځ یو منفي کسر یا بیلانس ده چې دا په دې شیانو باندې نه جبرانېږي. یعنی د نفوسو چټکه وده او د اقلیمي تغیراتو اغیزې چې دي، دا نسبت هغه څه ته چې موږ فکر کوو ډېر زیات په شدت سره روان دي. نو په دې اساس باندې یو اقدام باندې، یو پروګرام باندې دا مشکل نه سي حل کېدای، باید یو جامع پروګرام د دې لپاره لاس لاندې ونیول سي. موږ هممهاله به څو کارونه وکړو د ځمکې د لاندې اوبو د کابل ښار یا نور ښارونو کې د دې مشکل حل لپاره. اول دا چې ځمکې لاندې اوبو باندې د فشار راکم کړو، یعنی نورې بدیلې لارې ولټو چې کابل ښار کې پخوا په دې برخه کې ډېر زیات طرحې موجودې وې، ځینو باندې کار وسو، ځینې همداسې نیمګړې پاتې شوې چې هغه شاوخوا د کابل ځینې د اوبو منابع دي، څنګه کولی شو د هغه لارې اوبه کابل ته انتقال کړو تر څو ځمکې لاندې اوبو باندې مصرف راکم شي. بل همدغه د مصنوعي تغذیه ریچارج میتودونه دي چې دا باید په هر کور او په هر ځای کې جبري کړای شي. اوس دغه د سولر غټ مشکل ده، شمسي چې دی مخکې ورور هم زنګ وهله، او په جنوبي ولایتو کې متاسفانه بیخي وضعیت وخیم ده. هلته د ځمکې لاندې اوبه په ډېر بېرحمانه او بېباکانه ډول راایستل کېږي، او تر تاسو به اورېدلي چې اوس هلمند د خلکو دپاره یو مثال د طنز ده. یعنی که څوک هلمند نوم یادېږي وایي چې هلته احتیاط کوم زه چې برمې ته به ولوېږي، یعنی دونه برمې وهل شوي. نو دغه مشکلات دي، او د دې لپاره جامع پروګرامونه پکار دي چې تر څو مونږه وکولای شو دغه وضعیت کا مطلق دي ته د حل لار نه شو پیدا کولای، دغه اغیز یا تاثیرات راکم. نو متاسفانه دا ډیر کار غواړي، او مونږه امکانات او منابع ډیر محدود دي.
ډیره مننه سلامت اوسئ. بیا هم اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې آزادی رادیو.
السلام علیکم. سلامونه نیک احترامات تیمونه خدای دې وکړي چې روغ او جوړ وست. تازه درې ټول کارکونکو اوریدونکو سلامونه وایم.
ګور دې سلامت اوسئ. مننه.
نو ازادي راځي څخه ډیره مننه کو چې داسې پروګرامونه په لاره چې زموږ د افغانستان د بیوز له خلکو لپاره او د بیسواد لپاره چې دا سر اخلاص چې په افغانستان کې او په ټول نړۍ کې په اوس حالت کې په شدت سره وشکلی روانه ده او بل بیا افغانستان په هر حالت کې د یوې پیش سرم د مقابله نشي کولی. نو که د افغانستان د دغه وچکلۍ لپاره او د دغه طبیعي پیش لپاره یو ماستر پلان جوړ شي نو ډیره ښه به یو داسې ارواپوهنه مابین سره چې د خلکو سر خلاص چې ته ورځ په ورځ د خراب لور ته روان یاست په دغه باندې سر خلاص کړي چې دغه اوبه په شمسیانو مه راپورته کوئ په برمی مه واست. او داسې برمی دي چې مثال د خبرې هغه په یو جریب ځای کې دوی درې څلور ځایه برمه والې ده. نو دا خو د همځکه داسې شکل جوړه سول لکه غلبیل. نو په غلبیل کې باره کړه اوبه درېږي ګرد اوبه لاندې ولاړې یو څوک وستا د هلمند ولایت دی ته څوک ګورې پخوا مځکو پر یو نیم متر باندې اوبه وې خلکو د اوبو د زیه څخه عذاب و چې مځکې بیا زیه کوله. مونږ ګورې د اوس په حالت کې دوی دا رقم دي چې پر یوولس متره مو اوبه نشته او ځینې ځینو هغه دښتې سیمې چې دي هغه خو بېخي دي سل متره یو سل پنځه متره یو سل لس متره دي اوبه رسېدلې دي. زما غږ لرئ تاسو؟
بله بله ستاسې خبرې اورو.
نو دا که یو ماستر پلان جوړ شي په ټول افغانستان کې یو قانون ورته جوړ شي یو طریقه ورته جوړ شي یو داسې خلک ورته وټاکل شي چې خاص د دوی وظیفه دغه چې مثال د خبرې دغه برمی وڅاري دغه مځکې وڅاري دغه دښتونه وڅاري. نو د افغانستان اوبه به په آینده کې انشاءالله کنټرول شوي وي مخصوص به د وچکلۍ سره تر یو حده پورې باره مقابله کولی شو. د اوس په حالت کې تاسو وګورئ چې مسلر څه وچکلي راغلي نه وي بیا موږ د اوبو سره په عذاب یو. اوس نو د هلمند جنوبي ولسوالۍ ګرمسیل ولسوالۍ د خانشین ولسوالۍ ته داسې وګورئ دا د ګرمۍ په موسم کې چې د سرطان میاشت راشي په دغه وخت کې د خانشین خلک او د ګرمسیل د جن بالکل د جنوب خواته د ریګستان خواته دا خلک ګرسره مرکز ازرجو ته لشکرګا ته راځي چې د اوبو نه لري. نو دا خو د دوی خپل د لاس ور پیښه ده ځکه چې دوی مځکې سره غلبیل جوړ کړی دي پر یو جریب مځکه باندې تباور وکړ څلور برمې ول سوي دي. نو زه د حکومت سم دا غوښتنه لرم او د نړیوال سم دا غوښتنه لرم چې په افغانستان کې بې سوادي ده تاسو ته غځې ته فکر وکړئ په دغه حالت کې دوی باید موږ لاسونه وکړي په دغه حال کې موږ پرې نه دي ځکه چې موږ وس یو داسې حکومت هم نه لرو چې مثال د خبرې هغه دې په پښو ولاړې هغه دې په رسمیت پیژندل شوی چې موږ افغانان دغه بېوزله پر دوی باندې تکیه وکړو موږ اوس پر حکومت باندې هم تکیه نه شو کولی ځکه چې د حکومت خپل اوس خپل په پیسه کې پښه بنده ده چې دوی خپل ځان رسمي کې خپل ځان تر یو ځایه ورسوي. نو موږ د نړیوال جامعې څخه دغه هیله ده چې افغانان په دغه حالت کې یوازې پرې نه ږدي چې افغانان ډېر مجبورې دي ځکه زلزلې هم ځپلې دي بارانونه هم ځپلې دي توپانونه هم ځپلې دي او بل خصوص وس دغه وشکلی خونه بيخي بد حالت رسول دي معلومه ده مې زولاړه.
ډېر مننه چې زنګم وای کور ودان سلامت اوسې. اوس به وګورو چې زموږ میلمانه څه جواب درته لري. لومړی ډاکټر صاحب سعید دوی وای چې یو قانون دی ورته جوړ شي لیکن ډېر خلک بیا وایي چې دا کارونه کې یعنی ژور څاګان ونه کیږي نو دوی گزاره نه کیږي په خوای کوکنار کرل وس کوکنار هم په بندي د زمکو حاصل دومره نشته.
ګورې ساوان صاحب قوانین خو په افغانستان کې شته دی متاسفانه مونږ او تاسو د قوانینو د تطبیق په مسله کې مشکلات لرو. قوانین شته دي قوانین ناقص دي باید تکمیل شي خو هغه تقنینه قوا او ضرورت لري چې مونږ او تاسو اوس نه لرو خو هغه پخواني قوانین هم چې شته دي هغه هم چې تطبیق شي یو ځای به ونیسي. هغه بل موضوع دا دی چې زمونږ هیوادوال اتکا ډیر په زراعت کې ده او هغه ډیره غیر مؤثره زراعت کې. تاسو وګورئ درې دېرش فیصد زمونږ او تاسو د عوایدو له زراعت د کارخانه نه لاسته راځي او دومره اتکا او ډیر غیر مؤثره زراعت متاسفانه زمونږ هغه د اوبو زیرمې ډیر متضرروي. مونږ او تاسو که پرمختللی زراعت ته هغه مؤثر زراعت او اوبو لګونو ته مخ نه کړو مونږ او تاسو متاسفانه زمونږ او تاسو راتلونکي ډیر ښه نه دي. ګورې هغه زراعت چې مونږ او تاسو په افغانستان کې لرو ډیر اوبه ضایع کوي. د اوپن هغه د پخوانی طریقې زراعت چې دی تر 30% اوبه ضایع کوي. که مونږ او تاسو ګلخانهي زراعت ته مخه کړو هغه د عمودي زراعت چې ورته وایي که مونږ او تاسو عمودي زراعت ته مخه کړو نو بیا کیدای شي چې ډیر اوبه نه ډیر په مؤثره توګه استفاده وکړو او ډیر اوبه سپما کړو نو دا به اوتومات توګه د اوبو زیرمې فشار کم کړي. دا متاسفانه یو مشکل دی خو خوشبینی هم شته په افغانستان کې په افغانستان په ختیځ ولایت کې په مرکزی ولایت په غزنی کې ډیر خلک اوس په خپل بودیجه کې کوچنی بندونه جوړوي د ډیر اولیه مواد نه کوچنی بندونه نه تنها دا چې د ځمکې لاندې اوبو تغذیه کوي هغه د سیلابونو هم مخنیوی کوي د ځمکې هغه رطوبت هم لوړوي چې دا ډېر ګټور تمام شوی دی. اوس په ختیځ په ننګرهار کې مونږ او تاسو د هغه بیلګې شاهدان یو چې ډېر تر سلو ډېر کوچني بندونه جوړ شوی دی. نو زه د هیوادوالو نه دا تقاضا لرم چې اوس خو د اطلاعاتو ډېر لاسرسی هم ښه شوی دی. اوس په انټرنیټ کې ټول معلومات شته دی چې څنګه مونږ او تاسو داسې تدابیر ونیسو کوچني بندونه څنګه جوړېدای شي. دغه معلومات ټول شته د زراعت په باره کې د معاصر اوبو لګولو په باره کې ډېر طریقې او حل لارې شته چې زمونږ هیوادوال
یعنې داسې طریقې شته چې زمونږ د بې سواده کروندګر هم ورڅخه استفاده کولی شي او مصرف هم نه غواړي ډېر. منظورم دا دی
بالکل مونږ په غزنی کې یو څو کوچني بندونه هلته جوړ کړ زمونږ هیوادوال هلته راضي او ګوري چې دا څنګه جوړ شوی دی او دا څنګه مونږ او تاسو کولی شو چې په خپله قریه کې دا کاپي کړو کنه. زمونږ هیوادوال خو د لیکو لوستم زمونږ هیواد کې متاسفانه مشکل دی خو دغه مثالونه چې په هیواد کې شته دي له هغو نه باید مونږ او تاسو زده کړه وکړو. زمونږ او تاسو هیوادوال باید زده کړې وکړي او هغه باید په خپله سیمه کې د هغه تدابیرو نه کار واخلي او زراعت کې باید مونږ او تاسو تجدید نظر وکړو د اوسنۍ زراعت او آبیاري طریقې چې مونږ لرو دا متاسفانه ښه راتلونکی نه لري.
بله صاحب. سادی صاحب دلته یو بل مسله ده چې د اوریدونکو تر خبرو پورې هغه دا ده چې ډیرو مشته ویلي دي چې که یو څوک د اودس لپاره ضرورت لري اوبو ته نو هغه واټر پمپ یا برمه چالانه کې د یو بیلر په اندازه اوبه ضایع کړي. دغه سې کارونه هم ځینې خلک کوي سره لدی چې مجبوره شوي دي چې د یوه جریب د دوی په وینا د اوریدونکو په وینا د یوه جریب لپاره درې څلور برمې ووهي او سره لدی چې دا وضعیت هم ویني لیکن بیا هم دا ډول کارونو لاس نه اخلي. په کورونو کې به څنګه که چېرته قوانین هم وي او اجرا کوونکي خواهی هم وي څنګه به اجرا کیږي؟
ګورې متاسفانه زمونږ په هیواد کې اوبه مفته دي که نه که څه شی هر شی چې مفته وي هغه بیا خلک نه مراتوي تر اندازه یې ډېرې مصرفې ضایعات کوي. هغه د که اوبه باندې قیمت وضع شي بیا خلک د برق په مقایسه هغه بیا احتیاط کوي چې استفاده یې ونه کړي لکه برق غوندې. نو مونږ او تاسو که په ښارونو کې دا مسله اسانه ده چې کنټرول شي او که قانون تطبیق شي په اطرافو کې هم دا مسله تطبیقېدای شي. که مونږ او تاسو میتر ولرو نو بیا خلک ډېر احتیاط کوي چې اوبه ضایع نه کړي چې اوبه ډېر مصرف نه کړي. نو دا امکانات شته دي خو متاسفانه د قانون د د تطبیق متاسفانه هغه ضعیفه بڼه چې مونږ تاسو لرو بیا د دغه شای مخانی ولې ده متاسفانه.
سادی صاحب یو بل پوښتنه له تاسو څخه، تاسو مخکې د اقلیمي کانفرنس یادونه وکړه، په دې کانفرنس کې سږ کال چې په دوبۍ کې وو افغانستان له لوري کوم استازی نه و، ځکه چې په افغانستان کې طالبان واکمن دي او طالبان د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت نه پیژندل کیږي، او حال دا چې تاسو فکر کوم چې اشاره وکړه چې شپږ یا څه باندې شپږ میلیارد ډالر له هغو هیوادونو سره مرسته کیږي چې د اقلیمي تغیراتو له کبله ډیر زیانمن شوي دي، او افغانستان په باره کې ویل کیږي چې یو له څو هیوادونو څخه دی چې ډیر زیانمن شوی دی، حال دا چې افغانستان چاپیریال ته دومره ضرر نه رسوي لکه څومره چې د نورو له لوري چاپیریال ته رسېدلی زیان افغانستان ته اړوي. دا څنګه کېدای شي چې افغانستان په دې برخه کې خپل حق و وغواړي له نړیوالې ټولنې، هغه پیسې چې په دې برخه کې له هیوادونو سره مرسته کیږي هغه له افغانستان سره هم وسي؟
مونږ داسې و چې مونږ ډېرې داسې جلسې درلودله د نړۍ سره، د اتحادیې اروپا اتحادیو سره، مونږ هغه ته وویل چې دا اقلیمی بدلون چې دی زمونږ خلک متضرروي، او هغه حکومتونه لږ ضرر رسوي حکومتونو ته، او خلک ډېر متضرر کیږي، نو باید دا موضوع له حکومتونو له دریچې نه ونه کتل شي، باید مونږ او تاسو خلک په نظر ونیسو، او هغه زمونږ پیشنهاد دا و چې مونږ او تاسو باید پروژې یا د هغه لوکل این جی او چې مونږ ورته وایو، یا هغه این جی او چې په افغانستان کې کار کوي، لکه دغه یو این جی او ده چې له افغانانو چې په جرمنی کې اوسېږي پیسې ټولوي، او په افغانستان کې کوچنۍ بندونه په دغه پیسو کې جوړوي، لکه داسې این جی اوګانو باید حمایت شي، حمایت مالی شي، چې نورې دغه څه د پایداری تدابیر باید جوړ کړي او پلی کړي. او بل حل لارې داسې و چې اوس چې اوسنی حکومت تحریمونه سره مخ دی، خو بین المللي سازمانونه اوس هم په افغانستان کې کار کوي، لکه د خوړو او زراعت سازمان. مونږ او تاسو کولی شي چې دغه بودیجې چې د تغییر اقلیم لپاره دی، مونږ او تاسو دا د دغه سازمانونو له لارې افغانستان کې مصرف کړو، او پروژې پرې کړو، ځکه زمونږ او تاسو خلک نور نشي منتظر پاتې کېدلی، ځکه تغییر اقلیم زمونږ هیواد ډېر ځپلی دی، او دا حل لارې هم نه دی چې مونږ او تاسو منتظر شو چې حکومت څنګه کیږي او څنګه تصمیم نیسي. نو دا زمونږ پیشنهادونه و، خو متاسفانه په کانفرنس کې هم د افغانستان هم څوک شتون نه درلود، او خو په افغانستان کې هغه متخصص او کادرونه چې دی، او هم په اروپا کې په بل هیوادونو کې چې افغانان اوسېږي هغه متخصص دي، دوی هم را بدل شوي نه وو. دا متاسفانه یو مشکل و، یو پریزنټیشن غوندې یو جلسه و چې مونږ هم اشتراک درلوده، او خپله د افغانانو هغه تشویشونو او مشکلات هلته د یو ساعته پریزنټیشن په واسطه هلته مو وړاندې کړه. دا متاسفانه یوازنۍ لارې و چې هلته زمونږ د افغانانو غږ رسېدلی وای. نور متاسفانه په دغه هکله دنیا هم څه نه وایي، او د افغانستان غاک متاسفانه دغه د رسمي غاک په دغه کانفرنسونه متاسفانه نه رسیږي، او دا یو مشکل دی. امیدوار یم چې په راتلونکي کلو کې دا مشکل حل شي، حداقل د افغانستان د متخصص له جامعو نه یو شخص یا څو تنه باید هلته په کانفرنس کې اشتراک وکړي، او هلته د افغانستان تشویشونه د افغانستان مشکلات هلته په ښه توګه نمایندګي وکړي، او هلته وړاندې شي چې یو لارې باید ولټول شي چې څنګه افغانستان د دغه پیسو د دغه بودیجې نه ګټه اخیستی شي، ځکه چې اوسنی حکومت خو مونږ او تاسو پوهیږو چې دغه مشکلات لري، او هلته داسې نه برېښي چې په نږدې راتلونکي کې دا حل شي.
بله صاحب، ډېر زیاته مننه. یو اوریدونکی لرو، ځان راوپیژنئ. ازادي راډیو، مهرباني کوئ تاسو له استودیو سره وصل یاست، خبري وکئ. ازادي راډیو ده، تاسو له استودیو سره وصل یاست. فکر کوم چې دوی زما ژغناوري په هر حال یو بل اوریدون کوي مشته ور بشو دوی ته مهرباني کوي آزادی رادیو تلیفون قطع شو خیر یو بل ته بملا نوبت ورکو کې ژغرا مهرباني کوي مهرباني ستاسو ژغ وساورو
حبیب الرحمن زواک هم در محل در ایران هیواد سه
مهربانی کوی زواک سیب
نو تغتیر کان چه تیر چو ایراد که زلزله و سوال دیر تبی پیش را من تا سوالی نو مون در اقوان حکمت سه در خواهش کهو چه دست یه سیستم دی جور که چه زلزله که ری دقیق که ری دیتا دی خبر واری که او بیاد اکم زلزله چه سوید دیتا در خلق سه دیو سه کمک وسی
درست سیده کومک وشه کور ودان بل اوریدون کهیم که لرونو مهربانی کوی تاسیل ستیدیو سره وصلی از خبری وکی آزادی رادیو ده مهربانی آزادی رادیو ده خبری وکی خیر دوی لکه چه خبری و نکره ور بشو ملمته دی شاغلی سامون تلفون قطع شوی ده سامون صاحب که از ما جاغ آوری دی رادیو للاری نو تلفون تا جواب وست تخنیکی همکار بدر سر تماس ونیسی ور بشو داکتر صاحب سدید داکتر صاحب فکر کوی افغانستان کافی اوبولری یعنی د اوبو پا مدیریت سر د وچکالی لکبل د زیانونو کچه کمولیشی
متاسفانه زمونږ اوبه ډېر نه دي په افغانستان کې داسې مفکوره دي چې افغانستان یو ډېر ویز او ډېر اوبه لرونکی هېواد دی دا متاسفانه دا حقیقت نه لري زمونږ اوبه ډېر متضرر ډېر داسې معروض دی په د وچکالۍ او د تغییر اقلیم له کبله دغه تاثیراتو څخه ځکه چې کیدای شي چې یو کال مونږ او تاسو واوره ولرو او خو ورخترو او په هغه کال کې بیا زمونږه کارخانه او بولګولو لپاره اوبه هم ډېر وي او زمونږه او تاسو ډېر اسی په دې باندې چې بیا وچکالی چې کله راشي متاسفانه بیا زمونږ هیواد او زمونږ ټول اقتصاد له کبله متضرر کیږي که مونږ او تاسو ټول بندونه هم جوړ کړو چې هغه یو ایدیال حالت دی او په اوسنۍ وضعیت کې آسان عملی نه دی خو که داسې فرض کړو چې ټول بندونه هم جوړ کړو بیا هم زمونږ هیواد هغه اسی پذیری راټیټیږي نه متاسفانه ځکه چې زمونږ اتکا ډېر په زراعت کې ده او دا ښه کار نه دی پراتونکو کې امیدواری شته ځکه چې دا چې کومه او تاسو وګورو پراتونکو کې معدن زمونږ او تاسو کېدای شي چې ډېر د اقتصاد یو غټه برخه جوړ کړی نو په اتوماتیکه توګه زمونږ تکات د وبونه کېدای شي چې لکزر الکشي په معدن کې هم موږ او تاسو د پروسس په خاطر اوبوته ضرورت لرو خو بیا د کرهنې په مقایسه ډېر اوبوته ضرورت ونه لرو نو خوشبینی هم شته چې زموږ او تاسو د زراعت چې اوسنۍ زراعت ډېر غیر موثر دی هغه د دنیا نه په موازی کې مخته لاړ شي او موثر شي مثالونه په کابل کې شته دي چې خلک د ګرین هاوسونه جوړ کړي دي چې ډېر اوبه په کم اوبه کې تولیدوي زراعتي تولیدات او په فرا کې هم داسې ګرین هاوسونه دي په جلال آباد ننګرهار کې هم داسې ګرین هاوسونه شته دي چې دا د اولنۍ ګام دی چې د ښه زراعت لپاره نو امیدواری هم شته دی خدا به ډېر ډېر وخت ونیسي چې مونږ او تاسو د زمونږ تکا د اوبو په منابع کو کام کوو
بله سي ډاکټر صاحب سدید په دې وروستیو ورځو کې په لغمان کې ځنګلونو اور واخیست په دې کال کې څو وارې دغه سي پیښې وشوې چې د افغانستان په ځنګلونو کې اور ولګیدو او اکثره ډېر ځنګلونه ضایع شول اوس هم افغانستان کم ځنګلونه لري ستاسو په نظر د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره باید څه وشي عموما چې موږ اورېدلی دی وایي کله ناکله خلک لاړ شي میلې ته په ځنګل کې اور ولګوي یا ځینې خلک په اهمیت نه پوهېږي ځنګل څومره اهمیت لري د دې وچکالیو سره څومره ارتباط لري که په دې اړه اورېدونکو ته معلومات ورکړي
بلکل زمونږ او تاسو هیواد یوازې 2% له ځنګلونو نه پوښتي، هغه په افغانستان په ختیځ سیمو کې دی. نو ځنګلونه هم د اور اخیستنې هم طبیعي په طبیعي توګه اتفاق عمومي، هم په غیر طبیعي یا له خلکو په واسطه بی احتیاطي په واسطه ځنګلونه اور اخلي. نو کله چې موږ او تاسو وچکالي ولرو، ځمکه هم وچ وي، د ونې پاڼې هم ډېر وچ وي، هغه په د ونې په لاندې برخه کې چې وي هغه بیا په ډېر یو کوچنی غوندې تودوخې هم داسې په طبیعي توګه هم اور اخلي. او کیدای شي چې متاسفانه زمونږ په هیواد کې بیا زمونږ خلک هم ډېر بې احتیاطه دي، د هلته چې میلې کوي یا هلته کباب کوي او څومره هر شی چې خوري بیا هغه اور نه مړوي، هغه اور چې هلته پاتې شي له باد له وسیلې نه بیا بل ځای ته انتقالیږي او بیا هغه بیا یو د ځنګله اور پراخیږي. نو موږ او تاسو په پروسه کال او هم سږ کال د ځنګله اور درلوده، د مخنیوي په هکله باید ووایم چې هم خلک باید احتیاط وکړي او هم په غرونو کې د باران د اوبو د ذخیره لپاره باید ګامونه پورته شي. که موږ او تاسو د خاورې رطوبت ښه کړو د باران د اوبو په زیرمو په واسطه او هم هلته د اوبو ذخیره کړو د اور د مړ کېدو په خاطر، دا ستونزې تر ډېره توګه حلیدای شي. په نورو هیوادونو کې په غرونو کې داسې سیستم موجود دی، د اوبو د ذخیره کولو سیستم موجود دی، هلته اوبه شته دي، بیا چې کله چې اوبه موجود وي دغه په اسانۍ توګه کولی شي چې اوبه چې اور مهار کړو.
بله سم اورېدونکي لرو، ځان راوپېژنې. آزادي راډیو، مهرباني. او متاسفانه سم د استقامت شو لکه چې خیر بل یو ته باور شو. تاسو له آزادي راډیو سره له سټوډیو سره وصل یاست، مهرباني.
مننه قربان استم از عبد النفی افغانم د هلمند ولایت نه. تاسو سلامونه د آزادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه هیل د شیاس.
سلامت اوسئ، مهرباني.
مننه دا چې انځور د وشتم کار د افغانستان کې ډیر یو افغانستان کشران مو خپل هیواد ته وځي او دا خاصه درته یعنی پاکستان په تزور ځکه باندې افغانستان ته راستل کېدل، او یا په ډېر افغانان تقریبا د ونې ساتو مې ځای په پاکستان یا د ایران په زندانونو کې ناستې، چې هغه یې نه پرېږدي چې یا بل هېواد ته لاړ شم، په هغه هېواد کې خواري وي کې هم افغانستان ته بیرته راشي. نو دغه 2023 کال افغانستان لپاره بېخي یو خطرناک کال و. دا لا پاک سمور ټول افغانان مې شاسو نه لا پکو ولا پاک زارې و چې دا ځاتلم کې 2023 کال زمور لپاره شي او دا غوښکاله نور ختم شي، او زمور له حکومت هم دا غوښتنه ده چې خپل ولس ته د کار زمينه برابر کړي، هغه کوم د امرستي کا افغانستان ته راځي چې دغه شنه د امرستي ورکړي، هغه باید چې په داسې ولار باندې وکړل چې موږ خپل په دې سیمه کې چې وسمه محترم دغه د سړکونو د ملي خیرات شته باور وکړي چې مشکل د نادالي ولسوالۍ د شاول سیند سر مرکز پرې دوه ساعت دوه نیم ساعت لار ده، که دغه سړکونو د کوم مرستې چې افغانستان ته راځي که دا پر دغه پروژې باندې ورکول شي، یعنی مثلا یا د رسم په جوړ شي سړکونه په جوړ شي یا پر بلې داسې یو کار باندې واچول شي، هغه به دا غریبانو ته مرسته ور ورسېږي. محترم ته یقین باور وکړه چې په نظر وسوالۍ کې او داسې موشتړی دی چې بېخي نوم بیا نه اخلم چې بېخي ډېره دنیا لري، دا کومې مرستې دغه انبار و دغه چې د مځکې لپاره ورکوي، یو بوجې غنم او دوې بوجې کیمیاوي سرې چې ورکوي، ته باور وکړه چې هغه سړي ته ورسېدله یو غریب کس دلغه څه پاته سو. نو زموږ اول خپل حکومت ته دا غوښتنه ده چې موږ ته د کار زمینه برابره کړي، دا کومې مرستې چې د نور هیوادو ته موږ ته راځي باید چې هغه پر داسې لاره واچول شي چې په هغه کې د افغانستان کې چې ځینې خار یعنې په 100% کې 10% کسان چې دي هغه یو څه کار برابر دي، یعنې یو څه شی لري، دغه 100% چې دا ګرځ ستړي دي.
ډېره مننه. یو پوښتنه له تاسو څخه لرم، او بخښه لته څخه پښتنه لرم سش کال تر دې د ما پوری ورشتونه څومره شوی دی لدی به یو اندازه واخلو چې راتلونکي کال به څنګه وي د تیر کال په مقایسه یا د وړم کال په مقایسه څومره ورشتونه ډیر دي کم دي
مننه قربان سم اول تاسو لواز نه قربان سم چې ډیر وخت وروسته ما وردی او دوه مده درتم په شش کال کې مطلق زموږ په سیمه کې دلته باران نه دی سوی ګر سره کې دی شاور په سیمه کې ګر سره باران دی په نن دی سوی شش کال چې کوم د ګرمۍ موسم تیر سوی تر اوسه په زموږ په سیمه کې هیڅ باران نه دی سوی نو د الله پاک سبو غواړي چې دا نور چې کوم پات دی تر پسرلی پر چې الله پاک نور ورښتنه وکړي تر اوسه خپل ته باران نه دی سوی
bale sahib ډیر مننه سلامت اوسه کورودان یو بل اوریدل کمشته ځان راو پیژنې آزادی رادیو ور بشو سدید صاحب ته ډاکټر صاحب سدید دوی د ویل چې سش کال دا وخت ورشتونه نشته په خو به د خلکو څویل چې په کوم وخت خوسند جدي په پایل کې چې واوري ډيري ووري شي او بارانونه وشي نو هغه کال بیا شوي آیا هم داسې ده کوم وخت ورشتونه ډیر ګټور دي چې وشي او بیا له غل مخې سره اټکل وکړي چې راتلونکي کال به هم شوي له برکته ډک وي
کور سروان صاحب زمونږ او تاسو هیواد چې د نوور ندير نو فائدہ اخلي تر باران په مقایسه نو کله چې مونږ او تاسو واور ولرو کپه جدي وی کپه اخر په قوس وی دا دومره مشکله دا دومره لوی توپیر نه لري او مهمه
په شیدا دا ځنه وای چې وای کپ د کال په اخر کې یعنی د ژمه په پای کې واوره خصن ووري یا باران نه ډیر وشي اغه نو بیا زر خصن واوره ژر ویل کیږي لیکن کپ په پایل کې واوره ووري شي او پسې نوري واوري ووري شي اغه پات کیږي په دې خاطر شاید دوی دا فکر کوي
بالکل بالکل دا موضوع علمي جنبه لري ځکه چې اغه ډیر ناسا واوره چې دا او لاندا واوره چې دا متاسفانه ډیر موثر نه دی ځکه چې زونګ هیواد د بناول نه لري چې وګو ذخیره کړي نو زغه ډیر زر ویل کیږي او په سر په جیمه کې جیمه په سر کې دا هغه واوره ده چې ووريږي هغه بیا داسې خشکه وچه واوروي وچه واوره بیا ډیر پاتې کیږي او بیا ډیر دوام کوي تر دوبه کې دوام کوي په ارتفاعات او په اندوکش ارتفاعات کې نو ساکال مدرسه پانه ولاین واینو نه په خلاف کې چې شوي وو چې ساکال باید افغانستان ډیر واوره ولري متاسفانه هغه تر اوسه پورې شوي نه دی داسې مدلونه د مشهورو د اروپایي او نور هیوادونو مشهورو پیشبینی مرکزونو نه په واسطه چې موږ او تاسو وګورو په افغانستان کې به په اخر په ژمي کې او په اول د پسرلی په لومړی میاشت کې بیا ورښتونه ولري داسې وړاندوینه اوس عام شته دي خو بیا هم ځکه چې زیربناونه لرو متاسفانه هغه د کسر د ورښت کسر چې موږ او تاسو لرو د واوره د کسر چې موږ او تاسو لرو متاسفانه هغه بیا لکه
مشکل اشکاری چې هغه بیا پورا شي بله سم ډېر زیاته مننه کور ودان د عبود مدیریت څېړونکو په جرمني کې مش ډاکټر نجیب الله سدید او همدارس له شاغل نسیم سموند او بندونو متخصص څخه چې په خبرونه کې ګډون وکړل تاسو اوریدونکو هم منندوی
د کلیم ډې کوم وطن پخته سپارما وطن پخته سپارما دی د کلیم ډې کوم وطن پخته سپارما وطن پخته سپارما سبې دیدنا وې دیدنا ورنظم سبې دیدنا وې دیدنا ورنظم وطن پخدس پرما وطن پخدس پرما وطن پخدس پرما وطن پخدس پرما
وخته په کومه لار دې راوستمه وخته په کومه 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 لار دې راوستمه راوستمه وخته په کومه لار دې راوستمه وخته په کومه 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 لار دې راوستمه بمرم وطن پخده سپارما پکم دخت که بمرم وطن پخده سپارما وطن پخده سپارما وطن پخده سپارما وطن پخده سپارما وطن استا خالی کوڅو کې زماش په سخت شوي وطن استا خالی کوڅو کې زماش په سخت شوي وطن استا خالی کوڅو کې زماش په سخت شوي وطن استا خالی کوڅو کې زماش په سخت شوي دم وطن پخته سپارما لمجبورای نه دې پریږدم وطن پخته سپارما وطن پخته سپارما وطن پخته سپارما وطن پخته سپارما سبې دیدنا بې دیدنا ورنزم سبې دیدنا بې دیدنا ورنزم وطن پختس پرما وطن پختس پرما وطن پختس پرما وطن پختس پرما وطن پخته وطن پخته وطن پختس پرما وطن پختس پرما وطن پختس پرما وطن پختس پرما رب ملی سمرا گرانا زندگی دی رہو ستانا بغیر خوگا جانانا زندگی دی رہو سمرا بی ملی سمرا گرانا زندگی دی رہو ستانا بغیر خوگا جانانا زندگی دی رہو جانان پا غم دے پوہن کرو داس دے رکڑو چے دے زان پا غم دے پوہن کرو دزما کے غما دا اسمان پا غم دے پوہن کرو وز دے رلری دا مکان زندگی دے رو ستانا بغیر خوگا جانانا زندگی دی رو دیادو
خراب شوی دو خوبونو نامو یار کیگی دخ پل وجود دا پر حرونو نامو یار کیگی پزولنو کے بندوانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوبونو